تعامل با
همینجا
طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پومپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتند.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتند و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتند بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورند که ایران واقعا از حضور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث، همینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و نقی باروین روزنامه‌نگار در واشنگتن دی سی، بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
وما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتن
دا ازاده راڈیو دا ڈیجیتل پانو سارون کو لسید چنواری سرخپلی ومی ورز تا خراغ لی نن با خبر شای چه دا غزنی پا گیرو و لسواله که دا کلی خلکو پا شخصی لگخت بانی دا خونزی و دانه دا جوڑا ولو کار پیل کرده. لدی هم خبری گئی چه ولی امریکا کی وی پیشو تا افتخاری دکتورا ورکول شویده. بامیانو که پر سیلانیانو لبری درست تا افغانستان نه دا سیلانیانو پا مخ اڑا ولو بانی هم در تغیگی گو خود تر هر چه لمره دا تیری ونه دا مهم و سیاسی مسائلو دا سر تکی.
یا حسین یا
د رئیسی جنازه که د طالب مشرانو گدون طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کیدای شي وي، کیدای شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر له پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشیح کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامي تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامي مصارف هم لري.
دا د خلکو د خولو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه د دوی پیسې چیرته مصرفیږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفیږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په ساحه کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاټ میلر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلوده.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپلواک د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادری لحاظ باندې هم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملتپالو سیاستوالو نیوکې. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب و پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده، خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و، دی پاکستان کې و. دلته نه به دوهې ته تلل، تاسو ته معلومه ده دلته و، دلته پاکستان پاسپورټ به مې تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یولس دولتي چارواکي په کلیو لپاره شول. که چا هم د چورلکې د غورځېدو علت نه دی په ډاګه شوی، ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګناه خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي، نو اولی تیار شي دوی نه مخ کې وا دا د دې موانع ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا، نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزونه جګیږي. اخري تیارا چې د تیارې پسې دا هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي، او دا د مېز تیارا چې د لپاره کافي اندازه وخت دا تصادفي تصادفاً یا په هر علت چې یا ټکر کې یا په هر علت باندې سقوط کې، چې دا خپل د سوال وړ دی، دا سوال وړ دی.
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکې د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ تر څنګ تر دې حده خوشحالۍ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکې له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسي رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ یې ایران کې خوشحالۍ کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایعه ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي، او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلي دي، او حتی د ایران قنسلګری په دمشق وشتل شو، او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت، یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیاتو ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشیح اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط هم دومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي، ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې د 1403 مالي کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه و. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کېږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او که چیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دې موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخ ته وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړي کیږي د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هرڅه ښه ښکاري، ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نو مسایل کې نه نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شو وو وی ششار یا 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، د غیواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرې او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنۍ ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړ چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بيدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته ادعا فکر ورکړه و چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی، مګر دا هم وایي چې له دې هېواده د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغه ساتلې وه چې تل په دوی ټیکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظه یا دوی ونه توانېدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دا کړی ده چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې ده، دغه دا درسته نه ده. موږ ویلي چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بلاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بلاخره د قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری و.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دی چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوحې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی و.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ یې پخپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي و بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې، بیا وروسته په افغانستان کې دی و د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټول نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې څه په توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي، او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدې خوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پښو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه څه ول چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوحې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناسته یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ډیټ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکګنیشن دی د طالبانو اسټیټ. هغه ډی ریکګنایز شو، دا ریکګنایز شو، نو اسټیټ کولیپس هم نه کېدو. سٹیٹ کولیپس شو امریکی وشو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګیدل یعنی ذمہ داری په افغانانو واړه ولا په حقیقت کې دای منصوبه داوا چې افغانستان کې سٹیټ کولیپس شي واړی سره واشتر دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي چې ټیرریزم مرکز شي او سٹیټ نه وي نو موږ به وایو چې اوس موږ څنګه کو افغانستان یا افغانستان دی نو داسې یو کیسه جوړ کړه اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملیون ڈالر کیش ورکئی دا راز نہ دے پروپیگنڈا نہ دا دا ڈپلومٹان وہی بس خبر خل چکم خبر دی دینا ارے دا وہی یعنی اسلام آباد کے امبیسڈر صادق خان دے پلیما باور مائک بنے ہوئے چھ سلویشت ملیون ڈالر کیش ویکلی وی اکلی او وہی سر یعنی جواز سدے چھ دا پیسے ورکئی وہی چھ امریکہ و طالبان پو گڈا باندے داعش مقابلہ کئی یعنی انگریزی کہ وی کین ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف کنا دا از ٹو سیٹ اے ٹیررسٹ ٹو کیچ اے ٹیررسٹ کنا
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګون مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمیر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې پر راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دا غرض ویلی چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردم عام افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشه و کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر برای ما رساندن برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز و فکریت و اینجا بخنده بود تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حد که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی بود.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور د هسپانیې ناروې استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسی کلی کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیڅ چا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
دمراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی، د کتابچو وادي ولا کتر سره کړی، سید په نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، حقیقت به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت ته رسولې دي. دا شخصا زه سړی کللیم، څلور واری کابل ته کللیم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته رسولی دی. د موږ کلي نیتو نسته درې زره کوره کلي یو یوله سو نفر به موږ کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوی دی. یوله سو نفر اوس د موږ دفتر غوري پروته دا زه نه سم هر سړی نه سره سوالی نه اوس سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا ورسی باید د حکومت راته له ما سره دي. ما یا چې د حکومت ماته کلینیک جوړ کا، د حلا په خاطر بیا راته جوړ کا، حکومت له ما سره مکتب جوړ کا، حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کا، زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حواري زمزه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي، او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پخې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه، او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي، او د دې کورنۍ میرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یې یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوي ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکا سیمې نه وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکا کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده، اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظمان دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي، او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي، او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیونه یورو څخه تر 300 میلیونه یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي، او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د دکتورا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډېر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډېر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو و مورز له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.